کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت خبری مجله کې به د نور موضوعات ترڅنګ واوري چې افغان حکومت وایي نه یوازې امریکا بلکې له ټول نړۍ سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې هم لاس لري. زه اجمل تورمانی ماو د تخنیک په چارو کې را سره شفیق عیار ملګرتیا کوي. خو اوس خبرونه چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لورې ټاکل سوی ولسوال وژل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش د څلورو ولسوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او د بنګلادیش د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې مسابقه چې باید نن سهار پیل سوی د باران د ورېدو له امله وځنډېده، او د روسیې جمهور رئیس به د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره نن وګوري. پورا خبرونه واوریده. سیمه ایز چارواکي په فاریاب کې وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د وسوال طالبانو له لورې ټاکل سوی ولسوال او څو نور وسوال په یوه حمله کې وژل سوي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ملا سرور په نوم د طالبانو د قومندان له څو نورو کسانو سره په هوایي برید کې ووژل سو. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. المار د میمنې ښار ته نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د وسوالو طالبانو پراخ فعالیت هلته وخت په وخت په پورتونو کې راځي. د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش د څلور وسوال د وژل کېدو خبر خپور کړی دی. د دې وزارت ویاند فواد امان نن سهار پر ټویټر لیکلي چې په خوګیانو کې د داعش وسوال په هوایي عملیاتو کې ووژل سو. د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د رپورټونو پر اساس د داعش وسوال د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په خاص ډول په ننګرهار او نورستان کې د نورو سیمو په پرتله ډېر فعال دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تصفیوي عملیات تر هغو ادامه پیدا کړي چې دغه ولایت په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک سي. د دفاع وزارت مرستیال فواد امان تېره شپه د ازادي راډیو ته وویل چې په دریو اونیو کې د بدخشان درې ولسوالۍ له وسلوالو بېرته نیول سوي دي.
ولسوالیای کرانمنجان،
ولسوالیای وردوج او یمګان مولا طالبانو نیولی. د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو لشتون پاکی کړی دی. په دې ترڅ کې طالبانو تر ډیر تلفات هم ورکړي. د کلیدي او مهمو کسانو په شمول 200 کسان وشل شوي دي.
وسوال طالبانو په بدخشان کې د وضعیت په اړه خبرې نه دي کړي. د افغانستان دفاع وزارت پرون ویل چې په بدخشان کې د لاجوردو ستر کان او شاوخوا ته سیمه له وسوالو طالبانو ونیوه. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د 19 کلن ځوانانو د لوبډلې مسابقه چې باید د سهار په 10 بجو د کابل په وخت پیل سوی وای د باران د ورېدو له امله وځنډېده. افغانستان او بنګلاديش د آسیا د کرکټ د جام لپاره په نیمه پای لوبو کې له یو بل سره مخامخ دي. بله نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل به د هند او سریلانکا ترمنځ وي. د دواړو مسابقو ګټونکي به بیا په فاینل یا وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د کرکټ شورا اوس پر د کرکټ شورا په یو لس نیمو بجو زیری وکړ چې باران درېدلی او د په سیمه کې کارګران د لوبې له میدانه د پلاستیکي ترپالونو په لرې کولو لګیا دي چې بیا وروسته لوبه پیل سي. د مسابقې د سریلانکا په لویدیځ کې د هغه هیواد د پلازمینې کولمبو د موراتو په سیمه کې کیږي. ټاکل سوی چې د روسیې جمهور رئیس د سوچی په ساحلي ښار کې د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د اسرائیل د صدراعظم دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې به د اسرائیلو او روسیې په پوځي همکارۍ ټینګار وسي او د سوریې پر وضعیت به هم خبرې وسي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل انتخاباتو ته تیاری نیسي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفتر په یوه بیان کې ویلي چې دواړه مشران به په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر ښه کېدو غور وکړي. تر دې وړاندې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د اګست په میاشت کې اوکراین ته تللی و. دا په تېرو دوو لسیزو کې اوکراین ته د اسرائیل د یوه صدراعظم لومړنی سفر و. نتنیاهو په دې سفر کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر ګډو هڅو هم ټینګار کړی و. د ولسمشر د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ادارې پر پولند د 22 F-15 جنگی جت الوتکو پلورلو پریکړه تصویب کړه. دا د امریکا تر ټولو پرمختللې جنگی جت الوتکې دي او پولند د ناټو یو مهم غړی دی. د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د الوتکو د پلور دا معامله باید د امریکا د کانګرس لخوا اوس تایید شي. وروسته له هغې چې روسیه د اوکراین څخه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپ وزمه لاندې کړه او د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، وارسا په پرله پسې ډول خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي دي. پولاند همداراز د ځینو اندېښنو په څرګندولو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې په دې غړي هیواد کې د یوه دایمي پوځي اډه جوړه کړي. او پولیسو د اوکراین د تر ټولو ستر بانک پرایویټ بانک په مرکزي دفتر د جنایي څیړنو د یوې برخې په توګه چاپه وهلې ده. همدا چاپه د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې وهل شوې وه چې په همدې ورځ د پیسو نړیوال صندوق د نوي پور د پروګرام پر سر د خبرو د پیل لپاره کیف ته خپل استازي واستول. د اوکراین د دې پور ورکوونکي بانک په مرکزي دفتر د پولیسو په دې چاپه کې د پولیسو ځانګړي ځواکونه ښکیل دي. پرایویټ بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په د مرکزي دفتر د تلاشۍ جواز سیمه ییزې محکمې ورکړ. راپورونه وایي د پولیسو دا چاپه له هغې څیړنې سره تړلې ده څو معلومه کړي چې آیا د دې بانک چارواکو د استخدام او مشورې له سیمه ییزو او نړیوالو کمپنیو سره د موافقو په نهایي کولو کې له خپلو صلاحیتونو تیری کړی که نه. پرایویټ بانک په 2014 میلادي کال کې د پیسو د نړیوال صندوق په ملاتړ ځکه ملي شو چې د پور ورکولو خطرناک چلند د اوکراین دا بانک د ملیاردونو ډالرو د کمبود سره مخامخ کړی و.
له فرشتي جلال زینه په مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او دغه شاند ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدلی شئ. افغان حکومت وی نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې هم لاس لري.
له ترهګرۍ سره مبارزه ټولې نړۍ د ځکه ټوله نړۍ باید پکې صادقانه ونډه واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مالو په پکتیا کې خزی دوی ته د کاري فرصتونو د نشتون له امله شکایت کوي.
موږ ډیر زیات خويندې لرو چې هغه لیسانس دي مګر دوی کاري زمينه دوی ته نه ده برابر سي.
خو په غزنی کې بیا لبل ستونزې وای.
په غزنی ولایت کې په کوم سیمو کې چې هلته امنیت نه وي خزینه سوای کوي سي وري خپل انتخاب کې
د خزو د ستونزو او غوښتنو سربیره په دوهمه نیمایي کې د مخکخو خزو 19 پروګرام هم لرو ملتیا مو کړی. او ده هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت وی نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې هم لاس لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا د ولسمشر ترامپ طالبانو ته د خبرداري په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو د فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي. خو طالبان بیا څه وایي؟ نور په دې اړه جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې چې همدا اوس د کابل له سټوډیو را سره ده. بله فیروزه جان، مهرباني وکړئ.
بله تورمان صاحب، لکه څنګه ستاسو ویلي، وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر د 11مې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبان ته خبرداری ورکړ چې دوی به په بې ساري ډول وځپي. که څه هم د افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوازې دومره وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ مسؤلیت دی. د دغې شورا بیان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو هیوادونو او قوتونو د فشار وارد شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي.
له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان مبارزه نه ده، د ټولې نړۍ ده، ځکه ټوله نړۍ باید پکې صادقانه ونډه واخلي، او خصوصا پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو باندې فشار راوړي چې هغوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي، ترهګرۍ ته ځای ورکړي او له ترهګرۍ نه د خپلو اهدافو ته د رسیدو په توګه استفاده کوي.
ښاغلی حکمل وایي که چیرې طالبان له ترهګرو خپله لاره بیلوي، افغان حکومت ورسره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل شوی. ښاغلی ټرمپ په خپله پرونۍ وینا کې دا هم ویلي چې که چیرې ترهګر بیا ځلې پر امریکا د حملو نیت وکړي، داسې قوت سره به مخ شي چې تر دې مخکې یې ساری نه و. د وویل که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هېواد ته مخه کړي، موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به ورنه استفاده وکړو چې د امریکا متحدو ایالاتو مخکې کله هم نه وای استفاده ترې نه وه کړې. زه حتی د اټومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله به هم نه وي لیدلي. دا د ډونالډ ټرمپ خبرې وې. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو خبرو په غبرګون کې وویل چې ډېر ژر به دوی پر دغو څرګندونو پښیمانه شي او دوی پر وړاندې به حملې او بریدونه لا زیاتېږي. همدارنګه د القاعدې شبکې مشر الزواهری هم له شهاب میډیا فاونډیشن نه په یوه 33 دقیقې خپره شوې وینا کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د غرب پر وړاندې د حملې لا زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر د طالبانو او زلمي خلیلزاد ترمنځ له نهه پړاوونو وروسته د سولې خبرې لغوه کړې. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د پنجشنبې ورځې تر ځانمرګې برید چې له امله یې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول وکړه. بله تورمان صاحب.
بله ډیره ډیره مننه فیروزه جانې. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه به د افغانانو او ملکي وګړو په وژلو سره پای ته ورسیږي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه او د بریدونو زیاتېدل به پر افغانستان څه اغېز ولري. ښاغلي اعظمي وایي
داسې اخطارونه یو بل ته زه فکر کوم دا واضح په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنگ ادامه پیدا کوي او قیمت یې افغانان ورکوي او دا د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو څه خبر نه دی. په دې کې زه فکر کوم چې د نوي جنگي سیزن کې پیلېږي طالبان به په دې کې ډېر زیات تلفات وی د پخواب نه بغیر هغه قوت چې دی درلودي زه فکر نه کوم چې دی وکولای شي تر یو حد پورې خپل نظامی عملیات زیاتوي، مګر دغه به یوازې نظامی اړخي وي. زه فکر کوم د اقتصادي لحاظ به هغه پیسې چې د په جنگ کې مصرفېدلې هغه به دومره نه وي. دا اکثره به د امریکا فشار به په هوایی بمباریو ډرون سترایکس باندې همدارنګه په دغه کې ډېر وي. زه فکر کوم د امریکا خپل مداخله په مساکین په جنگ کې ډېر محدود وي او جنگ به افغانان کوي او وژل کیږي به متاسفانه افغانان. نو زه فکر کوم چې د دې سره نه یوازې چې نظامی تلفات په شمیره به زیاتېږي، بلکې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو هم امکانات ډېر لوړ دي. او کله چې ملکي تلفات زیاتېږي نو بیا دا په دې معنی ده چې زیات خلک به د مخالفینو سره ځای کې چونچې دولت او د ولستر مابین زو واټر
دی. از امي سب تاسو څه فکر کوئ چې اوس د دغه ملکی مرکزوب له د مخنیوي د لپاره خپل افغان حکومت ته هغه بنسټونه چې د ملکی مرکزوب له د مخنیوي مسولیت لري دوی ته څه کول پکار دي؟
موږ خو دا څه دی چې ډېر فعال یا دا څه حل ځل یو دا څه بنیادونه نشته چې هغه دی دا څه institutions نسته دا چې بنیاد نسته چې هغه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره واقعا کار وکړي. که تاسو وګورئ په 2009 کال کې متاسفانه د ملکی تلفاتو شمیر تر بل هر وخت زیات و او په دې کې نه یوازې چې هغه عملی چې طالبان هغه کې وژل کیږي بلکې د دولت او امریکا په عملیاتو کې وژل کیږي. نو زه فکر نه کوم چې ملکی افراد دي ملکی وګړي دي ډېر زیات خوندي اوسېږي په دې نوي جنگ سیزن کې او د نه یوازې چې په خوام نه وو اوس پېش مېره لام زیاتېږي چون چې دا هرې خوانه کم پکې نو دا په دې معنی ده چې دوی به د نوي تکتیکونو د نویو لارو چارو سره راځي چې خپل نظامي قوت وښيي او په دې کې به اخر د ورځ کې افغانان د دې متاسفانه قیمت پرې کوي.
بله، د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم ایو بهرنۍ موضوع. یو شمیر عرب او مسلمانو هیوادونو نن د اسرائیل د صدر اعظم د هغو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلې چې وایي که بیا پر دې پوست وګمارل شي د لویدیځې غاړې یوه مهمه برخه به الحاق کړي. تمه ده راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې عمومي انتخابات وشي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جانې، که مهرباني وکړي ده ووایي چې د دغو هیوادونو غبرګون څه دی د بنیامین نتنیاهو د څرګندونو په اړه؟
مننه کوم ترمن صاحب. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټوله کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اعلان یو خطرناک تحول بللی دی، او وایي چې دا د اسرائیل لخوا د یو نوي اشغال څرګندوي کوي. دوی د غرض د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبرداری ورکړی چې د دوی په خبره د دې خطرناک غیر قانوني او غیر مسؤلانه اقدام نتایج به دا وي چې د سولې د پروسې چانسونه کمزوري کوي. د اردن او فلسطین چارواکو ویلي چې دا ډول هر اقدام وژنې ته لار هوارولی سي او د سولې ټوله پروسه له منځه وړلی سي. دمشق هم د اسرائیل د صدر اعظم دا څرګندونې په کلکه غندلې دي. البته د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا دا ډول احتمالي اقدام د هر ډول نړیوال تړون پر خلاف دي. د سوریې نږدې متحدې روسیه هم د دې پلان په اړه خبرداری ورکړی دی، وایي چې کېدای سي دا سیمه دا کار په سیمه کې تاوتریخوالی ډېر کړي او هغه هیلې راکمې کړي چې د اسرائیل او ګاونډي عرب ترمنځ د سولې په اړه رامنځته شوی دی.
ډیر ډیر مننه فریبا جانې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ولایتونو ته. د پکتیاوال انجونی وایي لوړې زده کړې لري څو بیکاره په کور ناست دي. په پکتیا کې اوس مين انجونی وایي چې د لوړو زده کړو له ترلاسه کولو وروسته بیا هم د کاري فرصتونو د نشټوالي لپاره په کور ناست دي، او د افغان حکومت تر څنګ د پکتیا له ولایتي ادارې غواړي چې تر لاس لاندې ریاستونو کې د جندر اصل مراعات کړي او په هغو بستونو په شرایطو برابرې میرمنې وګماري چې افغان ولسمشر ښځو ته ځانګړې کړي دي. احسان آریان په دې اړه راپور ورکوي.
کڅه هم ولس مشرغنی د خپل دور پر مهال په ډیرو کلیدی بستونو کې نوی ځوانان په دندو وګمرل او په سیاسي چارو کې ډیره ونډه ورکړه. خو د افغانستان په جنوب ختیس کې پروت د پکتیا ولایت یو شمېر نجونې بیا له افغان حکومت او ولایتي ادارې ګیله لري چې دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې نجونې شته چې لوړې زده کړې لري خو په کور ناستې دي. پروانه پکتین او نگاشوان د دولت هغه فعال انجونې دي چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي شکایت وکړ.
په دې وخت کې الحمدلله خويندې ورونه لیسانس دي او دوی د پنتون په کچه تحصیل لري. اکثره ادارو کې چې موږ خپل وینم الته ملګرتیا یا شناخت پالل کیږي، دغه په اساس باندې هغه کسب بنل کیږي.
نوم می نگاه ژوند په پکتیا ولایت کې مدني فعال یم. موږ ډیر زیات خويندې لرو چې هغه لیسانس دي، مګر دوی کاري زمينان دوی ته نه برابر شوی کې یم. مګه ګمارنې دقیق نه دي، نو هغه کسان چې استعداد لري ورته لري هغه پاتې شوی دي له وظیفونه له دندو نه، دوی اوس فل حال بیکاره ګرځي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسول مسکا منګل یا د سنځي منی وای چې د فرصتونو په ایجادولو سره به هڅه وکړي څو په لوړو بستونو د پکتیا انجونو او میرمنو ته د کار کولو زمينه برابر کړي.
سولز اشتادی دلتا مثلا بسو ولایت پسند حیواز دي خځو چارو رئیس لرو کچيري دا زويدان برابر شي نور ریاستونه یا نور کليجي بسونه میرمنو ته برابر شي. خو میرمنو کې دا ورته اشته چې په لوړو او کليجي بسونو کې کار وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسول کته هم په د ولایت کې د غونجونو شمیر زرتنه بولی چې د بوهن د ریاست ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په دندو بوخت دي. خو د ولایت جون د کفینه بولی او په اړوند ادارو کې د کاري فرصتونو د زیاتوالي او د جندر د اصل د تطبیق غوښتون کې دي. احسان ریان، ازادي رادیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfi.rl www.pakhtiawalayat.org.
د خزو د سونزې په موضوع کې پاتې کېږو. په غزنی کې خزې پرلتونکو ټاکنو کې د ګډون په موخه خپله ونډه کمرنګه ګڼي، چې لامل یې ناسم امنیتي وضعیت، کلتوري محدودیتونه، د رایې اچونې د مرکزونو لرېوالی او ځینې نور موضوعات بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور ورکوي.
د غزنی ولایت یو شمېر ښځینه فعالانې وایي که ښځو ته د رایې ورکولو پر وخت د امنیت ټینګښت زمینه، ټاکنیزو مرکزونو ته په اسانۍ سره لاسرسی او د رایې پر وخت ښځو عکسونه نه اخیستل په نظر کې ونیول سي، بیا به نور ښځې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. اتلس کلنه فرشته وایي ښځې زیاتې لیواله دي چې رایه ورکړي، خو د رایې اچونې لپاره له مرکز څخه پرته په ولسوالیو کې د ښځو لپاره هېڅ زمینه نه ده مساعده.
په غزنی کې خو ښځې ډېره آماده سي رایه او خپل آینده وټاکي، خو د ډېرو نامناسبو حالاتو له خاطر، ځکه چې په اطرافو کې په غزنی ولایت کې په کومو سیمو کې چې هلته امنیت نه وي، ښځینه سوی کوی سي ورې خپل انتخاب وکړي او هغه څوک چې دوی غواړي سي وټاکي هغه نه سوی ټاکلی دی.
ولس کلنه هم عرب په دې نظر ده چې ډېرې لږې ښځې به وتوانېږي چې رایه ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل، زما په ګډون هغه مېرمنې چې زمینه ورته مساعده ده داسې چاته دې رایه ورکړي چې د ښځو له حقونو څخه هم دفاع وکړي.
زه ډېر ورته خوشحاله یم چې زه رایه ورکوم او موږ داسې کس ته رایه ورکوو چې د سړو تر څنګ د ښځو له حقوقو دفاع وکړي.
په غزنی کې د ښځو چارو ریاست هم مني چې د ښځو په وړاندې ځینې ستونزې پرتې دي، خو هیله مندې ښیي چې دا ځل به هم د دغه ولایت ښځې په ټاکنو کې د تیر په څیر برخه واخلي. د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی وایي که د ټاکنو پر وخت ښځو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وسي او ورته مهالونه زیات سي، نو ټولې هغه مېرمنې به په ټاکنو کې برخه واخلي چې سټیکرونه یې لګولي دي.
خزه باید دا د غوی حق ده چې ګډون وکړي او خپل ولسمشر ته رای ورکړي. موږ یې امیدوار یو چې خزم ګډون وکړي.
بلورته د غزنی د ټاکنو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په دغه ولایت کې تر ډیره د ښځو په وړاندې ستونزې هوارې کړې دي. د دغه ریاست مرستیال بلال احمد ستانکزی ازادي راډیو ته وویل، په ټاکنو کې د ښځو ونډه خورا اړینه ده او دوی هڅه کوي چې د ښځو لپاره د امنیت ته ټینګښت تر څنګ ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
د نوملیکنې په دوران کې د ښځو اشتراک په ډېر کامیابي سره و چې د 2,501,119 جملې نوملیکنې له جملې څخه 9,315 زنانه اشتراک وکړ په نوملیکنه کې.
مدني فعال خدیجه روحانی بیا وایي که په غزنی کې د ښځو لپاره د رایې ورکونې په وخت د امنیت ته ټینګښت تر څنګ ټولې اسانتیاوې برابرې سي، نو هغوی به په پراخه توګه په ټاکنو کې ونډه واخلي.
دوی نسي کولی خپل انتخاب وکړي که په کلي کې سایټ فعاله سي یا په مسجد کې سایټ فعاله سي او د هغوی امنیت ټینګ سي. زما په نظر هر مېرمن دې ته حاضره ده چې راسي خپل رایه واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی له امنیتي پلوه له سختو مشکلاتو سره مخ دی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم یو اقتصادي موضوع. ولسمشر غنی ګاونډي هوادونو ته په ښکاره خبرداري ورکړ چې له دې وروسته به د افغانستان د تالکو د ډبرو او جړغوسیو په قاچاق بریالي نشي. نوموړي چې پرونې په یو لړ مراسمو کې خبرې کولې ویل چې د جړغوسیو د قاچاقو له مخنیوي سره هم مهاله د وچې میوې قیمت هم ولس چنده لوړ شوی دی. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د تالاکو ډبرې او جلغوزي تر دې وړاندې پاکستان ته قاچاقېدل. فیروزه عزیزی له نورو جزئیات سره.
د حیرتانو د بندر لارې د لومړنۍ محمولې له انتقال وروسته چې ډیری برخه یې د تالکو ډبرې جوړوي، ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د قاچاق مخه یې نیولې. نوموړي په همدې اړه مراسمو کې وویل د جلغوزیو د قاچاق مخنیوي هم شوی.
تاک ما قاچاق میشه امروز، نه جلغوزی ما قاچاق میشه.
دی وایي زموږ تاک به قاچاقېدل، نن مو نه جلغوزي قاچاقېږي او نه هم تالک. هغو ګاونډیو هیوادونو چې زموږ په قاچاق شویو مالونو حساب کوه دروازې دې وتړي او بیا دې فکر وکړي.
افغان به ارزشي جنس خود میفهمه.
ښاغلي غني واګه بندر ته په اشاره سره وویل چې پاکستان ته یې ویلي که دا بندر پرانه نیستل شي د مرکزي آسیا لار به د پاکستان پر وړاندې وتړي. د نوموړي په خبره واګه بندر اوس پرانیستل شو. ولسمشر غني پر آزاد ترانزیت ټینګار وکړ او ویې ویل د ټولو هیوادونو په ګټه دی او نه باید د ترانزیت بحث سیاسي شي. د ملي یووالي حکومت د ترانزیت د زیاتوالي او اسانتیا د برابرولو ترڅنګ هوایی دهلیزونه له ځینو هیوادونو سره پرانیستل. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې ناسته کې وویل چې د هوایی دهلیزونو له پرانیستې وروسته 3 پروازونه یو شمېر هیوادونو ته ترسره شوي.
موږ تر اوسه پورې 3 پرواز کړي دي او په دې 3 پروازه کې 8,415 تنه موږ د افغانستان تازه میوه، سبزیجات، همدارنګه وچه میوه او زعفران خصوصا او نباتات طبي ټول هیوادو ته دغه کړي دي چې تقریبا د دوی د دغه له مخې نه حتی موږ سچې اسناد دي د تجارانو سره 1,01,000,000 ارزښت باندې دا مال تللی دی.
د مهال افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې له هند، قزاقستان، ترکیه، عربستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
قدر منوریدونکو اوس هم ستاسو له ثبت شوو پیغامونو څخه چې ازادي رادیو ته مو ثبت کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
اشرف غنی خلکو مکتوبونه راوړي دي چې املاکي کار یې نه دی، خو د دې ولایت والي صاحب او ښاروال صاحب په دې کې هیڅ اقدام نه کوي. خلک لا تر ځنې ناست دي، بېکاره مزدوران، سیمنټ والا، سیخ والا. نو دغه معلومات مشترک چې په دغه څه وجه ده چې د املاکي کار بند دی او 4-5 کېږي چې دا کار نه لکېږي، وجه چې شته د خدای په امان.
سید خبر کوم د کابل ولایت ولسوالی باګرامې نه. دغه کوم پروګرام چې د ټرمپ لخوا لغوه شو دا ډېر ښه کار وشو، ځکه چې آینده طالبانو ته یو پینډ ورکول کېده او دې پینډ نه دوی په استفادې سره په افغانانو نور وحشت او ظلم زیاتو. نو د دې وجه نه دغه یو ښه کار وشو. په کار ده چې دغه آینده امریکا په پاکستان فشار زیات کړي چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ماجرونه چې په پاکستان کې اوسي د وسیلې په حساب کار اخلي او دلته د هغوی نه کار اخلي. په کار ده چې په هغو باندې دا فشار زیات شي. وسلام.
محمد سلیم قلندری ام کابل مسئی نہ کابل مسئی اور سوال ہے کہ ان کی ان شبکہ کار نہ کبھی لگا چیز مقصود کو شریک کرے گا. سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو تاسو کولی شئ خپل پیغامونه په 0223 شمیرې باندې لموږ سره ثبت کړئ. تاسو پیغامونه به ان شاء الله چې په وار سره هر ورځ د ازادۍ رادیو په بیلابیلو خبرونو کې خبريږي. دوستانو، کم راپورونه او کم خبرونه چې تاسو واوریدل، تاسو دغه راپورونه او خبرونه د ازادۍ رادیو په فیسبوک پاڼه کې، دغه شان د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې، ازادۍ رادیو ټکی کام او ازادی رادیو او آر جی کے هم اوریدل شوی. د ازادی رادیو پر راتلونکو خبرونه کې به مول نور موضوعات او تازه موضوعات چې د افغانستان له بیلا بیل ولایتونو زموږ خبريالان په کار کوي او دغه راپورونه موږ تر لګي د تاسو ته خبرو کو. دغه شان هیر مونشي چې د خبرونه په دوهمه نیمای کې د مخکخو خزو ونیس پروګرام هم تاسو ته خبرو. دغه پروګرام فرشته غنی وړاندې کوي. قدر منوریدن کو اوس قرار قرار د خبرونه نیمایی ته نږدې کیږو. په افغانستان کې د غرمی دولس نیمې بجې کیدونکې دي. زموږ همکاره فرشته جلالزی استودیو ته راغلې ده. دی به تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز له تاسې سره شریک کړي. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی تاسو سره د مهمو خبرونو لنډیز شریک کړي، باید تاسو وایم چې د مازیګر په څلور بجو یو ځل بیا زه اجمل تورمان له نمو موضوعاتو سره له تاسو سره یم، او دغه نوي راپورونه چې را رسیږي دا به انشاءالله تر تاسو در ورسوو. اوس لکه څنګه مې چې وویل، د افغانستان په وخت دولس نیمې بجې کیدونکې دي. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریک کړي.
په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري نومول سوی ولسوال او څو نور وسلوال په یوه حمله کې وژل سوي. د فاریاب د پولیسو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د المار ولسوالۍ لپاره ټاکل سوی ولسوال ملا سرور نومیده، او دی له څو نور کسان سره په هوایي حمله کې وژل سوی. خو سوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د داعش څلور وسلوال وژل سوي دي. د وزارت ویاند فواد امان نن پر ټویټر لیکلي چې په خوږیانو کې د داعش وسلوال په هوایي عملیاتو کې وژل سوي. د دې خبر نور جزئیات نه دي خبر شوي. د ټاکل سوي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د سوچی په شهر کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. سوچی د روسیې یو ساحلي شهر دی. دا لیدنه د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر پولاین د دو دیرش اف 15 دیر جنگی جت الوتکو د پلورلو پریکړه کړې ده. دا د امریکا تر ټولو پرمختللي جنگی جت الوتکې دی او پولاین د ناتو یو مهم متحد غړی دی. د شپږ نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د الوتکو دغه معامله به باید چې د امریکا د کانګرس لخوا هم تایید شي.
فرشته جلال زینا په مننه. اوس هم فرشته غنی او د مخکه خوخته پرګرام
مخکخی خزی.
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسو د مخکخ خزی خبرونه ته هرکلی کوم. د نن د مخکخ خزی په خبرونه کې را سره د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ مشر نیمه غنی میلمنه ده. نیمه غنی له خوانځي ورسته کله چې کابل ته راغله د خونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون وکړ او په بریالیتوب یې دیارلسم او څوارلسم ټولګي پای ته ورسول. نیمه غنی له هغه ورسته د ښوونې او روزنې پوهنتون پایل کړ، خو تر څنګ یې د سید جمال الدین افغان تجربوي خوانځي کې د افغان ماشومانو په زده کړو بوخته ده. تر اوسه پورې شپاړس چاپ شوي اثرونه لري چې ډیره یې ماشومانو ته لیکلي دي. د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د ولسمشر غنی لخوا د اتل ملالۍ مډال هم اخیستی دی. تر څنګ یې ځینې نور ستاینلیکونه هم اخیستي چې په دې خبرونه کې به پرې بشپړ بحث ولرو. اغلی غنی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله چې خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
مننه فرشته جان، زه هم خوشاله یم چې نن ورځ یو ځل بیا د ازادۍ راډیو د محترم اوریدونکو سره په پروګرام کې ګډون کوم او د هغوی سره د سره خواله کوم.
لومړی غواړم ستاسو په وروستیو اثرونو باندې خبرې وکړو. څو کتابونه مو په وروستیو کې چاپ کړل؟ کوم شمیرې چې لمونږ سره دي؟ شاید لاس دوه لسو ته ورسیږي. هم دسته
د وروستیو کې ملس کتابونه چاپ شول چې د کتابونو کې پنځه پښتو او پنځه دری چې هماره کتابونه تقریبا په دواړو ژبو دي. او دا کتابونه د ماشومانو لپاره کوچنۍ انځوریزي کیسې دي او کوچنۍ کتابونه دي. خو دغې نه مخکې مې یو بل کتاب چې هغه یو تقریبا ناول ګوټی ورته ویلی شو، د سولې او طبیعت په نامه، پروسه کل دغه وخت دغه شپو ورځو کې له چاپ راووت او هغه هم یوه جایزه وګټله چې دا کتاب شری د ماشومانو لپاره په یو سیالۍ کې مالیکلی و. دغه سیالۍ لپاره هغه سیالۍ کې لانی کومره چې د کتاب یو جایزه هم وګټله او د کتاب خپور شو. او فکر کوم دا به اکثر ولایتونو ته رسیدلې وي. خو داسې یو ډیسکا پروګرام د کتاب ته درلو چې د کتابونه باید ولایتونو ته هم ورسیږي، اکثر دوستانو بلوستوي. د سولې طبیعت په نامه دی.
که در توی چه اغا سیالی آیا دا کم دولتی داری لخوانه و کنه دا غسی شخصی توگه مو پکی گردون و که کم شخصی یا خصوصی داره و؟
دا د ایسیکیو پا نوم یو اداره دا چه دا ما شما دویات لپاره کار کری کابل پانتون که دا نریوالو کابل پانتون که نریوالو مرکز که دوی التا دفتر لري او تقریبا د ټول افغانستان څخه یو لیو سیالي په ترڅ کې لیکوال څخه کیسه راغوښتي یا دغه کتابونه راغوښتي او بیا جوري حیات ورته ټاکلی وو او دغه له طریقه چار کتاب د چاپ لپاره دوی مناسب ګڼه یا هم د ماشومان لپاره دوی په نظر هغه مسایل چې دوی یاد کړي وو هغه لیکوال پکې مراد کړي وو هغه کتابونه جایزه وګټله. نو دا سیالي په سر په افغانستان کې په دواړو ژبو یعنې په ټول افغانستان کې په لاره چول شوې وه. دا چې
که راشو دیتا چه کما جایزه چه ده زری کڑ کی پنم و حقا مکل واخیستا اغا هم ده ماشمانو ده کتاب لپاره وان؟
بله ده زری کڑ که جایزه از ما لمرانای ده ماشمانو لپاره از ما لمرانای انزوریزه کسه چه و ده اطل بستوری راولی پنم بانده اغا کتاب اخیسته و تقریبا لنسخه که اشتباه و نکرم شپه کاله یا او کاله مخ اتا کاله مخ کې بوه. نو دا کتاب د ماشومان لپاره یو نقل دی یا یو داستان دی چې په یو ماشوم په هڅه او په ډیر اثر خې چې هغه غواړي چې خپل کلی ته روښنایي راولي. نو دا کیسې نومه هم داسې اتل بستوري راوړي. دا کیسه ما لیکلې وه او کتاب یې چاپ شوی و د مصور بنسټ لخوا. بیا کله چې د زریکر کې جایزه رامنځته شوه نو هغه وخت د زما کتاب د سیالۍ ته کاندید شوی و او هغلته ما دا جایزه وګټله.
بل وروسته یې چې مو لاس کتابونه چاپ کړل، آیا دری برخه یې تاسو لیکلې وه که نه بل چاته مو سپارلې وه چې ترجمه یې کړي؟
نه، ما دری پښتو دواړه مخپله لیکلي وو. دری برخه کې هم زه کله کله یو څه لیکم او د چاپ مې دا لومړنۍ هڅه وه چې ما چاپ کړل. دواړه پښتو دری مخپله لیکلي وو او دواړه ژبه چاپ شوله او هغه انځورونه تقریبا یو شی دي، خو دغه داستانونه یې په دواړو ژبو فرق لري. یعنې
په افغانستان کې د اقتصادي ضعف سره ډیری کسان مخ دي، ځینې وخت ډیر ښه لیکنې کوي، ډیر ښه داستانونه لیکي، خو د دې توان نه لري چې چاپي کړي. آیا تاسو د کتابونو په چاپولو کې نور کسان هم درسره مرسته کړي که نه په شخصي بودیجه مو چاپ کړي دي؟
نه، دا کتابونه چې ما کله چاپول نو دا د ورېښمو لارو د ورېښمو لار تر عنوان لاندې د اغا خان بنسټ لخوا یو د پور ورکولو یو پروسه وه چې په هغې کې دا کتابونه چاپ شول. لکه تاسو څنګه وویل د ماشومو لپاره کتابونه، لکه څه ټول کتابونه البته لګښت ته اړتیا لري او په یوازې توګه یو څوک نشي کولی چې هغه پرې کړي. نو دا مرسته له ما سره هغوی کړې وه، کتابونه ما چاپ کړل. او د ماشوم لپاره چې کتاب چاپېږي باید کیفیت یې ښه وي، باید رنګونو پکې ډېر مراعات شي، ځکه رنګه کتاب بیا خپله قیمت لوړېږي کله چې رنګه چاپېږي. نو دا ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي. او ستاسو په خبره چې عادي لیکوال کله کله نشي کولی چې هغه ډېر ښه څه یې لیکلي وي چې هغه چاپ کړي او لګښت یې پرې کړي. نو که دغسې مرکزونه رامنځته کېږي زما په نظر دا به ښه وي، ځکه چې لیکوال له دې سره کولی شي خپل فکر زر تر ماشومانو پورې ورسوي. او موږ ماشومان کتاب ته ډېره زیاته اړتیا هم لري. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ماشوم لپاره ډېر کم کار کېږي.
بله، تر کومه چې ستاسو د ژوند په اړه مو اورېدلي دي، زده کړې مو په ډېرې سختۍ سره مخته یوړلې او تر څو مو وکولی شوی چې دغه ځای کې چې اوسئ دلته راورسېږي، که څه معلومات اورېدونکو سره هم شریک کړئ.
بله فرشته جانې، نه تنها چې په افغانستان کې اکثره نجونې او مېرمنې کله چې غواړي زده کړو ته زړه ښه کړي، نو لومړني محدودیتونه یې په مخ کې وي. هغسې ما هم محدودیتونه درلودل او هغه محدودیتونه داسې وي چې کله کله سړی له پښو وغورځوي او فکر کوي چې نور بس دي، همدلته یې باید پرېږدم. ډېره زیاته حوصله غواړي چې کله دوه درې ځله ته یوه ستونزې سره مخ شي او بیا پورته شي او هغه ستونزې سره مقابله وکړي. نو ما دغه تصمیم نیولی و چې نه، باید مخته ولاړه شم. او تر اوسه پورې زه هر کار کې هم دغه هوډ لزان سره لرم چې نه یو بل قدم هم باید واخلم یو بل قدم هم باید واخلم. پوهېږم چې ستړیا وي، کله کله انسان ناهیلی شي، کله ستړی شي، کله حالات داسې شي چې فکر کوي چې نور نشم کولای چې مخته ولاړ شم، خو دا د انسان په تلاش پورې اړه لري، د انسان په انګیزه پورې اړه لري، څنګه انګیزه لري، څومره انګیزه اخیستې ده چې مخته ولاړ شي. او که زه له اورېدونکو سره څه شریکوم، هغه دا دي چې زه اورېدونکو سره هغوی چې په همدغسې موقعیت کې همدا اوس دي، زه هغوی ته وایم چې باید مبارزه وکړي او مخته ولاړ شي. او هغه کسان چې په خپل کور کې دغسې کسان په محدودیتونو کې ویني، زه هغوی څخه هیله کوم چې د هغوی لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي تر څو چې خپلو هیلو ته ورسیږي. او هیڅکله رسم و رواج او امنیت او دغه کیسې موږ باید بهانه نه کړو، او خپل ماشومان خصوصا لوڼې د سواد له دغه لوی نعمت څخه محروم نه کړو.
تاسې ما اورېدلي چې تر څو کلونو پورې لومړیو کې تاسې نشوی کولی چې زده کړې ادامه ورکړي، زده کړې وکړي، بیا وروسته څنګه تاسې وتوانېدی څو کلونه وایي چې تاسې بیرته ښوونځی پیل کړ، بیرته مو وغوښتل چې نه باید دې لارې ته ادامه ورکړي؟
نو زه تر اومه ټولګې پورې ما زده کړې کړې، بیا وروسته داسې وخت راغی چې ښوونځي بند شول او زه باید ما زده کړې نه وای کړي. خو زه آرامه کښېنه ناستم، چیرته چې مې کتاب لیدلی، چیرته مې چې اخبار لیدلی، چیرته چې مجله وه، یعنی داسې وخت راغلی چې ما یو کتاب درې ځله هم لوستی، نه د دې لپاره چې هغه موضوع به ماته جالبه وه، د دې لپاره چې مثلا زه باید یو څه ولولم، زه باید همداسې شاته پاتې نه شم. داسې وخت شوی چې د اخبار ټوټه ما راخیستې او هغه مې لوستې، یعنی ډیر زیات مې هڅه وکړه چې هغه څه ورته وایي، هغه سواد چې ما زده کړی وه هغه نه هېر نه شي. تر دې چې یو وخت وتوانېدم چې بیرته له خپلې زده کړې لاسته شروع کړم، نو په دې کې هغه وخت بیا د خپلو هغه هڅو ثمره راته معلومه شوه، او ډېر مې په ځان ویاړ وکړ چې ما شاته پاتې نه شوم. او کله چې زه زده کړې مې لاسته پیل کړې، ما ډېره کمه ستونزه پکې درلوده. او کله چې زه د ښوونکو د روزنې مرکز ته ولاړم، هلته کله چې ما زده کړې پیل کړې، هلته چې ما په لومړۍ درجه باندې زه کامیابه شوم، نو بیا هلته ما په ځان ویاړ وکړ چې که زه ما د هر څه تشا کړې وای، ما داسې فکر کړی وای چې نه زه به نور ونه شم کړی، نو بیا به ما نه شوای کولی چې هغه څه هیلې چې لرم هغې ته ورسیږم. اوس چې کله مثلا زه خپله زده کوونکو ته درس ورکوم، هغوی ته یو څه ور زده کوم، نو هر لحظه زه په هغه خپل هغه کارونه مې چې کړې مې دي، هغه هڅې چې کړې مې دي، په هغې باندې ویاړم. او غواړم چې تا له دوستانو سره شریکه کړم چې انسان کله چې په یوه ښه لاره کې یو ګام هم اخلي، نو که کله شاته ګوري بیا پوهېږي چې دا ګام ما سم اخیستی دی، نو باید په ځان وویاړي.
ستونزو په اړه مو کراته ووایئ چې په ژوند کې مو تر ټولو لوی ستونزې په کومه برخه کې وي، څنګه بې چې تاسې د زده کړو پر مهال یې له ستونزو سره مخ کوي خو بیا مو هم وکوای شوي چې ادامه ورکړي؟
خو دا ستونزه یوازې زما نه وه، په افغانستان کې د اکثرو نجونو او میرمنو ستونزه وه، ځکه چې افغانستان کې ښوونځي د نجونو په مخ وتړل شول. نو دا ستونزه فکر کوم هغوی چې درک کړې ده، هغوی یا یې لیدلې ده، هغوی ښه درک کولی شي. ټول فکر کوم فرشته جالې نه پوهېږم دغه وخت کې به تاسې ښوونځي کې به وایي یا به نه وایي. هغه وخت کله چې څوک ښوونځي ته غوښتل چې ولاړ هم شي، نه شوی کولی چې ولاړ شي. او بیا موږ په کلي کې وو، هلته خو بیا نو د که وو هم دغه اجازه نه وه، ښوونځي موږ نه درلودل. له بده مرغه چې اوس هم زموږ کلي کې ښوونځي نشته، او هلته زموږ کلیوالې نجونې نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. او زما یوازینی څه شی چې اوس ما ځوروي دا دی چې هغلته زه وینم چې زما په څېر نجونې چې هغه وخت هماغه ورځ د هغوی په عمر وم او هیلې مې درلودې، هغوی هم همداسې هیلې لري. او کله کله زه ځان ډېر کمزوری حس کوم چې دوی سره څه نشم کولی، او تل په دې هڅه کې یم چې یو وخت وکولی شم، یو وخت نه ډېر ژر وکولی شم دوی ته یو څه دغه حل لارې پیدا کړم او دوی هغه خپلو هیلو ته ورسیږي.
بله، که راته ووایي آیا په میرمن بهیر کې رضاکاره توګه ښځې راغونډېږي او غونډې نیسي او ورکشاپونه او روزنیز ترینینګونه تنظیموي، که نه مالي کومه ګټه هم دوی ته رسیږي له دې لارې؟
فرشته جانې، راغې وخت نه چې من به هیڅ جوړ شوی، یو کال وروسته زه ورغلی، نو ما نه دي لیدلي چې هلته د یو څوک د پیسو یا غختنه وکړي د پیسو خبره د مطرح شي. زه خپل هلته یعنی تقریبا کله د مېرمن بهیر غونډې چې وي هر اونۍ زه هلته حاضري وروړم. هېڅکله مې په دې اړه فکر نه دی کړی چې دلته زه باید مادي ګټه ولرم، ځکه هغه مېرمنې چې هلته هر اونۍ راځي یا غونډې نیسي یا مثلا له نورو مېرمنو سره مرسته کوي، هغوی خپله له داسې شرایطو څخه تېرې شوي دي. موږ ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. مېرمن بهیر دغه لاس ورکوونکې ټولنې په توګه عمل کوي او تر اوسه پورې چاته مالی ګټه نه ده رسېدلې. او فکر کوم له دې وروسته هم که څوک د مالی ګټې په نیت مېرمن بهیر ته راځي، فکر کوم دا یاد رس نه دی. مېرمن بهیر یوازې معنوي شتمني لري او هغه له خلکو سره ویشي او له مېرمنو سره یې ویشي.
بله، هلته مو کله د دې موقع برابر شوي چې د افغانو ښځینه لیکوالانو یا شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي یا کوم چا ورسره مرسته کړې ده دغه بنسټ سره؟
بله، کتابونو په برخه کې موږ سره ځینې وخت مرسته کیږي. موږ کتابونه چاپو کله چې ګورو چې په یو ځای کې فرصت دی د کتاب چاپولو. مېرمن بهیر موږ خپل اعضاو ته وایي چې که څوک کتاب آماده د چاپ لپاره لري هغوی ته معرفي کوو. او اکثره بیا داسې هم کیږي چې مېرمن بهیر کې کسان یو له بل سره پیژني، بیا هغوی مراجعه کوي مېرمن بهیر ته چې تاسو کتابونه لرئ چاپ لپاره، ځکه چې هغوی پوهیږي چې دلته مېرمنې دي چې لیکوالي کوي او کار کوي. نو بیا هغوی له موږ څخه غواړي چې کتاب ون لاره د چاپ لپاره او بیا د غوی د چاپ برخه کې لم سره مرسته کوي. په دې برخه کې د دوستانو همکاري هم اسلام سره وي.
بله، هر څه چې د چاپ لپاره آماده وي دوی قبلې کنه معیار ټاکل شوی دی چې په کوم معیار باید لیکنی برابری داستانونه او شیرونه برابری.
نو فکر کوم غوی چې مرسته کوي غوی کوم ځانته معیار ولري، نو هغه مخکې محتوی چې موږ دغه معیار باندې لیکنه غواړو یا مثلا خود دومره فرمایشی لیکنې مېرمن بهیر کې هم څوک نه کوي او موږ کوښښ کوو چې خپل لیکوال یا لیکوال غوی آزاد پریښودل شي چې مثلا څه غواړي ټولنې ته وړاندې کړي. البته که تخنیکي مرستې ته ضرورت وي یا مثلا دوی لیکنه کمزوري وي یا مثلا دا مرستې ضرورت وي چې غوی لیکل ښه شي بیا وروسته یې چاپ کړي، په دې برخه کې موږ ورته مشوره ورکوو او ورته وایي چې دا لیکنه تر اوسه پورې د چاپ لپاره خامه ده او باید په دې باندې نور کار وشي، یا لیکوال تر اوسه پورې د برخې ته یا دې ځای ته نه ده رسېدلی لیکواله چې اثر چاپ شي یا شعر چاپ شي، دا مرسته ورسره کوو. خو دا چې موږ ورته وایو چې په دې موضوع ولیکه یا دغه موضوع باید ته ولیکې او دغه شی ته ولیکې، فکر کوم دا بیا د لیکوال هغه شخصي ازادي به ترې اخلي.
ستاسو خپل د ژباړې په برخه کې مهم کار کړی دی، کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي د کوم ژبو څخه دي او څومره کتابونه مو چې چاپ شوي دي هغه ژباړلې دي؟
ژباړې په برخه کې زه ډېر څه مې خبره کړې دي، یعنی انټرنیټ کې خبره شوې دي. یوازې یو کتاب مې چې د ماشوم روزنې په اړه ځینې مقالې دي، هغه له دوه نور دوستانو سره په ګډه چاپ شوی دی، ډاکټر سی محب لازغم او مېرمن اناهیتا روحي، دوی سره یو ځای چاپ شوی دی. نور کله چې زه ژباړې کوم هغه زیاتر په ویبسایټونو کې او مجلو کې خپرېږي او د زیاتر د انګلیسي او دري ژبې څخه زه ژباړه کوم. یوازې دري ده چې په افغانستان کې، یعنی څوک چې افغانستان کې اوسېږي اتمان کابل ښار کې، هغوی پرې پوهېږي او انګلیسي سره لږ څه ناڅه بلدای.
خو تر ژباړې چې مو خبره رسېدل خامخا خفي بلدای. تاسو په د بیلابیلو ادارو لخوا ستاین لیکونه ترلاسه کړي ستایل شوي، که راته ووایي کله چې ابرار مؤسسه ستاسو شعر د غوره کړ او لومړی مقام یې وګټه، هغه لومړی ځل و چې تاسو خپل شعر یوې سیالۍ ته لیکلی و که نه؟ او مخکې د غونه مو هم کوم سیالۍ کې ګډون کړی؟
فکر کوم هغه زما لومړنی شعر به و چې سیالۍ ته مې لیکلی و که مې سم په یاد وي. نو هغه شعر داسې شعر و چې باید د سولې په اړه عامه پوهاوی خلکو زیات شي. نو هغه شعر ما لیکلی و او کله دا تمه مې نه درلوده چې هغه د لومړی مقام وګټي. ما ویل هغلته به زه لاړه شم زه خپل شعر به ووایم، یعنی هغه محفل څخه به خوند واخلم، نور پیدم چې نور کسان شته شیر به نمړی او دوام دره چې اخلي خو کله چې زما د کتاب نوم واخیستل شو زما کتاب لومړی درجه ګټلې وه یا زما شعر ایله کوم زما شعر لومړی مقام ګټلی و زه هغه خوشحالي څه نشم بیان ځکه چې هغه زما لومړی ځل و او فکر مې وکړ چې زه یو شی لیکلی شم زه ښه شی لیکلی شم او ما ته یې ډېر زیات دغه څه ورته وایي روحیه راکړله
د ماشومانو د ادبیاتو بنسټ مو کله رامنځته کړ او د څومره وخت لپاره هلته تاسې کار کوئ او دغه مشرتوب په غاړه لري
ماشوم ادبیاتو په افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ یو کال تقریبا یو کال څو میاشتې مخکې رامنځته شو په دې هغه وخت کې انتخابات وشول او د افغانستان د اکثر ماشوم ادبیات لیکوال چې وغوی راټول شوي وو او انتخابات په نتیجه کې زه یعنی ډېرې رایې مې راوړې او زه مشره وټاکل شوم نو بیا یو بورد هم لرو چې هغوی هم له موږ سره یو ځای کار کوي او له هغې ورځې راهیسې تر اوسه پورې موږ په کتابونو په چاپ او د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې په نورو بېلابېلو برخو غواړو چې کار وکړو تر اوسه پورې مو تقریبا اووه دېرش کتابونه ماشومانو ته چاپ کړي دي چې دو دېرش کتابونه مو د افغانستان د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې په ویاړ دوه دېرش کتابونه زموږ چاپ شول او له چاپ څخه راووتل او دغې تر مخه هم څلور پنځه کتابونه چاپ درلودل یعنې دغه زموږ د کار په لومړۍ دوه درې میاشتو کې وو او دغه کار مو کړی دی او هوډ لرو چې په دې برخه کې ډېر کار وکړو
بل په دې کې کار کول سخت بریخي که راته وای آیا بیا مالی برخه کې هم څوک در سره مرسته کوي کنه تاسو پر زکار توګه کار کوي په خپل کې سره پیسې شوی کتابونه هم چاپوي
نه مالی برخه کې د افغانستان ولسمشر له موږ سره لومړی ځل لپاره دی وکړل مرسته وکړه او بیا راته وویل چې د سره ته وویل شول چې باید وروسته د خپل په خو یعنی کتاب خرڅ کړو او د غیله لګښتونه څخه موږ خپل دغه بنسټ وچلو تر اوسه پورې موږ په هغه مرستو باندې خو موږ غواړو چې لکه دوی چې موږ ته سپارښتنه کړې ده او موږ هم دا هیله لرو چې وخت دا بنسټ په پښو ودرې کې او افغان لیکوال نور داسې نه وي چې مثلا د خپل کتاب لپاره پیسې ونه لري
کتابونه مو تر ولایاتو هم رسیدلي دي کله تاسې نورو ولایاتو ته هم سفر درلودلی چې وګورئ چې ماشومان څومره ستاسو کتابونه لولي څومره خوښوي
خپل می سفر نه درلودلی خو کتابونه می ولایتو ته ځنې ولایتونو ته لیږلي دي او دغه تیره میاشتې ځنې عکسونه ماته راورسېدل چې ماشومانو په ډېر مینه زما کتابونه لوستل یا مثلا ورسره عکس اخیستی و یا هغه په لاس کې و نو ماته یې ډېره زیاته خوښي راوبخله په دې هیله چې وخت هر افغان ماشوم ته کتاب ورسیږي که زما کتاب وي که د بل چا کتاب وي ماشومان له کتاب سره ملګرتیا پیل کړي او کله کوم ماشوم په ماشومتوب کې له کتاب سره ملګری شي نو هغه فکر کوم له خپل فکر سره ملګری دی او هیڅ کلام دغه فکر بیا نه خطا وزي او هغه حتما یو ښې لارې ته هدایت کیږي او زه ډېره خوشبینه یم چې یو وخت به افغان ماشومان هم لکه د نورو نړۍ ماشومان لومړنی ملګری به کتاب واوسي
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ کې آیا نور میرمنې هم در سره شته دي که تاسې یوازینۍ میرمنې چې هلته مشرتوب هم په غاړه لري او غړیتوب هم لري
هو نه زموږ سره څلور میرمنې نورې هم شته چې هغوی هم د ماشوم د ادبیاتو برخه کې لیکوالي کوي وایم تکړه میرمنې دي همدارنګه زموږ سره لیکوالې چې هم همکاري دي موږ ته چې لیکنې را لیږي هغوی هم په خوکې هم میرمنې هم شته او نجونې هم شته له نیکمرغه ماشومې نجونې چې هغوی ماشومان چې ماشومانو ته لیکل کوي یعنې خپله چې دوی لیکوالانې دي د هغوی هم چې کله خپلې لیکنې را وړي موږ د هغوی سره په اصلاح کې مرسته کوو او غواړو چې هغه تر چاپه ورسیږي نو یوازې نه یم هلته هم میرمنې شته او هغوی تکړه میرمنې دي هغوی هم هوډ لري چې ماشومان لپاره کار وکړي او کوي یې
بله په افغانستان کې څومره اړتیا ده چې ښځې په فرهنګي برخه کې له هم پیاوړي شي له هم مخته ولاړې شي او څنګه ارزوي اوس مهال اوس اوسنی وضعیت
ځکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې فرهنګ د یو هیواد هغه برخه ده چې یو هیواد ژوندی ساتلی شي د یو هیواد هویت ژوندی ساتلی شي او تاریخ ته کار کولی شي نو په دې برخه کې نه یوازې ښځینه بلکې ټولن ټول قشر باید فعال واوسي نو مېرمنې ماشاءالله په دې وختونو کې فعال دي غواړي په بیلابیلو برخو کې خپل بخت وازمایي او خپل استعداد وازمایي او د فرهنګ برخه کې هم زه ګورم چې مېرمنې ډېرې زیاتې بوختې دي تر پخوا او ګامونه یې ډاډه شوي دي او دوی پوهیږي چې مثلا دلته کار کولی شي او په دې برخه کې استعداد لري او هر څوک غواړي چې هغه برخه کې چې استعداد لري هغه برخه کې کار وکړي. داسې نه دي هغه محدودیتونه. البته زه د محدودو ښځو په اړه ځکه وایم چې یوازې په لویو ښارونو کې موږ دغه اسانتیاوې لرو د زده کړو، خو زموږ کلیوالې مېرمنې هم چې دي هغوی هم اوس رادیو اوري، اوس تلویزیون ګوري، اوس مثلا عامه پوهاوي ته لاسرسی لري او دوی پوهیږي چې که یو وخت دوی ته زمینه مساعده شي دوی لګنډلونه رانیولې تر اقتصادي کوچنی کاروبارو جوړولو پورې په هر څه کې دوی دا وړتیا لري او کولای شي چې خپل ځان ثابت کړي چې دوی هم کولای شي د نارینه په څیر یا د نارینه تر څنګ د ټولنې لپاره مفید غړي واقع شي.
بله، تاسو د ښوونکو په توګه هم دنده ترسره کوئ، که چیرې لږ څه مو د دې دندې په اړه معلومات راکړئ، څومره وخت کیږي چې تاسو یوه ښوونکی یاستئ او درس ورکولو هغه اصحاب مو څه ډول دی؟ آیا تاسو ډېر جدي یې په درس کې که نه آرامه یې؟ له زده کوونکو سره ځینې استادان ډېر ښه چلند کوي خو ځینې بیا جدي شاګردان ترې ډارېږي.
اوه کاله کېږي چې زه ښوونکی یم او اوه کلونو کې نه پوهېږم که مبالغه ونه شي، ما تر اوسه پورې خپل زده کوونکو باندې غږ نه دی لوړ کړی. کله چې زه هغه وخت چې ښوونکی نه وم له ماشومانو سره زما ډېر اړیکه نه وه، کورنۍ کې ماشومان ډېر کم وو او یعنې خپله میندو سره مصروف وو. ما فکر کوه که یو وخت زه ښوونکی شم نو ماشومانو سره به زما اړیکه څنګه وي. خو اوس چې زه ګورم زه په ښوونځي کې یو ډول وم، کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیخي بل ډول وم. ټول ماته وایي چې ښوونځي کې ستا څېره او ستا دغه خندا دومره وغوړېږي چې خلک فکر کوي چې ته هېڅکله هم بمجدي کېږي نه. او کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیا هماغه عادي کله جدي وم کله سمه وم. خو په ښوونځي کې زه له خپلو زده کوونکو سره ډېره ښه رابطه لرم او فکر کوم که څوک اوس زما کوم زده کوونکی دا خپرونه اوري نو هغوی هم مطمئنه یم چې همدا به وایي چې زه له دوی سره مهربانه چلند کوم او کوشش کوم. داسې نه دي چې مثلا شاید زه مهربانه واوسم، خو دا زما دنده ده چې او د ټولو ښوونکو دا دنده ده دا چې کله زه اعصاب می خرابي، کله مثلا زه ستونزه لرم، کله زه خوشحاله نه یم، خو د شاګرد حق نه دی چې زه د لغوی سره د خپل وقتی لغوی څخه وباسم. دا زما دنده ده او دا ما قبول کړې ده چې زه باید یو ښوونکی واوسم. کله چې یو ښوونکی یم نو زه باید په خپلو اعمالو کې هغوی ته وښایم څنګه چلند باید وکړم. زه چې کله د ښوونځي دروازې ته داخلیږم نو هغه وخت زه خپل دنده ته داخلیږم او په دنده کې تاسو خو پوهیږئ چې مثلا ډېر شان دي چې هغه که عادي حالت کې موږ ته اجازه ده، په دنده کې هغه موږ ته اجازه نشته. او زه فکر کوم قهر کېدل ماته په دنده کې اجازه نشته.
ولسمشر غني، تاسو ته د اتل ملالۍ مډال درکړی، دغه مډال مو کله ترلاسه کړ؟ څه وخت؟
درې کاله مخکې د سیو د چلډرن مسئله خو د ماشومان لپاره تقریبا 160 کتابونه چاپ شول چې دغه په هیئت کې دغه د کتنې او د انتخاب پایت کې زه هم وم. بغي کتابونه کې ما ډیر زیات کار وکړ، لږه تر مخ می هم د ماشومان لپاره کتابونه لیکلی وو. نو فکر کوم لسمشر لږه ورسته د ماشوم د ادبیات برخه کې د اتل ملالۍ مډال ما ته راکړ چې دوه کاله دغه څخه تیریږي او دا مډال ما ترلاسه کړ. او ویاړم چې ادا خلق کولی سمې کړې دي چې ماشوم ادبیاتو لپاره یې وکړم.
ډیره مننه چې موږ خبرونې سره اغلې درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه. تر دې دمه تر بیا په لاس پاره
موري زمون شتون بلتا